د سهار شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به اجتماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل چې که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19مه غونډې ته وربلالی و، خو د بهرنیو چارو وزیر د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه اجتماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په اجتماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 20,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کېږي، د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کېږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کېږي. ویل شوی چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د خوشتېپې کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 1600 کیلومتر په اوږدوالي د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه او پر دوهمې برخې یې اوس کار روان دی. په پاکستان کې محکمې پرون پنځشنبه یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وي مېرمنې ته ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واتساپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه او پیشندل شوه. کرن چې عمر شاوخوا 10 کاله او د 4 اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی دی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. اسرائیل تر اوسه په لبنان کې د مخابراتي وسایلو د چاودنو په اړه چې اکثر قربانیان د حزب الله د ډلې دي څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدا کاملا هاریس په راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه ماڼۍ پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوې د سپتمبر په 16مه ترسره شي د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحد ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیې او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. اروپای پارلمان له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکړه لیک تصویب کړی.
خواست هایی ده که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99% یې په همدغه پریکړه لیک کې شاملې سوي دي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې هم لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت امنوعه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتو له لوري د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو او په افغانستان کې به د پاسپورټونو د اخیستو له شکایتونو خبر شي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنیټ دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلند غندلې او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له حقوقي سره د حساب کتاب خوشتنه کړي. اروپای پارلمان پرون پنځشنبې د یو پریکړې په تصویبولو سره پر هغه هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو لارې د هغوی ملاتړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عام ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي، جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عام ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړې لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبې تصویب شو یادونه شوې چې نجونې په زور له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کېږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کېږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کېږي. اروپای پارلمان غړو په دغه پریکړې لیک چې 1515 غړو ورته مثبت رای ورکړې او اتو منفي او 43 غړو هم له رای ورکولو ډډه وکړه ویلي، په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان د بحث چې د سیشن به پورس پیل شوی و هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالي وربلل شوی وي. پرستو یاری چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن به پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیکې منعکس شوې دي.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن،
هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې، ویلی سم چې تقریبا 95% یې په همدغه پریکړه لیک کې شاملې سوې دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای
سئ.
د اروپایي پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هر غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بي د ورځې په غونډه او لاغې مخکې په جنیو کې تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل ځبان د درې کلنه واکمنۍ کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړې لیکې همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 9 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپایي پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندوی هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسګونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او له تور لست څخه د هغوی د نومونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه یې لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د حذفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نهه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤل عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي.
ازادي راډیو ډاټ کام. د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری یا UNHCR په مالي ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالی د 2022 میلادي کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټولګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي ول. نجیب الله خیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوا جنرال هسپتال نه چې یو په برمل کې، په ډنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ول واس کې په دې کې جراحي اپریشنوم کې ان شاء الله ول عزیز او صرفه او فدی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به پکې ان شاء الله ول عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ول
انشاءالله دا د موږ خپل وطن دی او په اطمینان سره نقشه تطبیقوو او کور کوو. نو موږ دی ته ډاډ ورکوو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري توغو به موږ کوشش وکړو چې توغونه په سرعت سره او په ښه کوالټي ښه کیفیت سره کور انشاءالله وکړو.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی په ولسوالیو کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر وارې داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
یاد دې وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تېرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس هم د یوې بلې پروژې د اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 600 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکاڼو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غزوی.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو د پاره یو سہولت جوړی ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړی کور لچراشي نو دا ډیره د خوشاله زیری.
خاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمنګ سپدی کې وګړه کی ولس شری دا زمنګ مټی دی او دملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمنګ سره کومک وکړي زمنګ پروژې وساتي.
د اسلامي هوساینې نړیوال مؤسسي مسولین وایي په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریز برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څښلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې مؤسسې مشر هجرت الله لطیفي
ته د دواړو پروژو مالی لګښت 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلي کې 3.3 فرد د څه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 3500 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي باید د څښلو پاکې اوبه نه لري. په ویناي په ډیرو ستونزو له سین څخه کورون ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډیری وختونه د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلې. اوس هم په دې باندې ډیر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا 600 پامله باندې صحي پاک اوبه برخمن شي.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 600 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړۍ او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سختریزي حماس ډلې د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرایل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل دفاع وزیر یواف ګالانټ وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانټ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 150 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابره او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دی په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سېشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې به یو تحلیلي مطلب در سره شریک کړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لیندا توماس گرینفلند چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگتن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبری ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابېدو دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډېر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډېر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% یې په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقیناً هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړیتوب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړه لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پېښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خوله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای، اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. له ډلې حکمت الله حکمت آزادي راډیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته
د ګټ پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی، دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیرې دغه هیوادونو د یو دریځ څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای، نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل سوې.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای،
د افغانستان خلق د بشری حقونو مستحق دی او د بشری حقونه عقلانی او منطقي دی. دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي، د افغانستان خلق دی مستحق دی او دوی باید دغه بشری حقونه لکه مکتب ته تلل، پوهنتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کولو لپاره زمینه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د دې لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بې اغېزې وي.
په افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره له دې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي ورسېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما چې کله بایومټریک وکړ پاسپورت داخل شو، نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې وروسته راغی او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې وروسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لویه مده ده، ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
نه ډېره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډېره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوموځي د بل نفر ډېر ځان کېږي، زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، زما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکي جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وقت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد خوب نیست که من مورد
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن وپوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 3 نویو مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي، ډیری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي.
شپږ بجې او 1:30 شپې لنډ خبرونه لرو. البته یادونه وکم چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام هم وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس د خبرونو وخت. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی اجتماعي غونډې ته اشاره کړې چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړې. په پاکستان کې وی محکمې پرون پنځشنبې وی مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان ویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وټل شوي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل. په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه افغانستان د 6 وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبې له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه له ګواتیمالا وګټله، دوهمه یې له ارجنټاین وبایلو ده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده. په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دغه شکایت کوونکي تر ډیره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم دا خبره مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیې له پلوه په هیڅ ډول له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت علتونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي، او د حل لارو امکانات څومره دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاوخوا 12 لسیزې تیریږي، خو لا یې هم ګڼ شمېر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او فرموش باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهج دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمو شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرورې کې په ګر ولسوالۍ کې ګسره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بیسیم ته نور شبکې نشته.
د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور آیدای وایي چې دا ته پملا راونه وشي نیټ ورته تېشي کتز نشي. بېخي میر ډېر ستونزې دي، بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوری نظام د مخابراتو وزارت 3 کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 11 لس میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددل په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ له 5 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژۍ یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر له لارې د تیر شوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندی نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 5 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي، په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي، او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې هواري ته لاس په کار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوې چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا په لری پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرن 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم ښه کیږي، کیفیت هم ښه کیږي. نو اوس به ان شاء الله چې ورو ورو زموږ ټول مخابراتي انټرن 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشن، افغان بسیم، اریبا او اتصالات، او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او هلته لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت هلته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه می ومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهيمي. ابراهيمي صاحب، په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي، هغه قرآن او د حدیث پر رڼا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي، او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمام معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 to 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي، چې نه تنها ده چې د استاد په کشر، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد پیدا کوو، ګورو ډیره لوړه، ډیره درنه، ډیره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي دي.
بلې استاد، که دا راته وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي، هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ که وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. موږ که وګورو په اصل کې دوه ته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاسو یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې دکمه استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سرنګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په هغه شکل چې په کار د هغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسله د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کالي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځئ نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړئ، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل و فصل شو. هېڅ امکان نه لري، معقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حسار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړی حلال ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت
هر ځان د فائدہ ما د حالات ته کو ګورو امنیت د ژوند یو برخه ده دا سې دیش کې دلته تمام معنا مو وایي چې امنیت راغله نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم امنیت راغله زکات ته ضرورت نه لرم دا سې امنیت تنه نش کې دلته چې امنیت مو وایي چې نور ګلی ګلزار دی وطن بس شنو او زیر چراغونه لګیدلی امنیت دی امنیت یو جز دی د ژوند د موږ د ضرورتونو یو جز دی ولی تمام معنا مشکلات شته دي موږ په ټولنه کې
bale کچره دی استادانو ستونزې حل نسی وځي خبره ده لکه څنګه تاسو وویل دوی سم زکونکو ته څه نسی ور زکولای څومره دلته د زکونکو حق تلفس
کوم تاسو وګورو مطمئن یم د موږ غوندې هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي که د نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایلات ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دې که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځ د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوې د دوی نه معلومات غواړې ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو او دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دي هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد لپاره ضرور دي چې دا باید په سیم کې دغه شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسرګیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړه
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې وم نه لري داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسې د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته
ته څه ویل لري او خپل مو څه لیدلی دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی. استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپیریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یو پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم. د دې لپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم، که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل ژوندۍ د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو تر څو دای د ځواني په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول بده راکړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري هم مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده او دا نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کا. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ او درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره، د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیس د بګا ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله ده چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا څه دي موږ او تاسې بس زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته، خپل نجونو ته او کورنیو ته وینه؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغمبر لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد وسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی او دا زموږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپل دوه لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې، چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا زموږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لوران هم سنفیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پر سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي، هغه د یو استاد لور ده. هغه نشي کولای چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي، نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته د راتلونکي لپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خفه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د مو په ټولنه د ښځو د تعلیم بندښت منفي اغېزه کوي. ولې نه په دې خطو کې پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازم کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چې است علممال او ملګری.
جانم بیادر.